په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په پایل کې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یو نامه نن په یو ټویټ کې وویل چې په یو میاشت کې به په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانیستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یو نامه د بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیانمنولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او خزو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټولې نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې ایسارېږي. که څه هم طالبان تله ادا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل بندې شوي. په تېر ډسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند شول او ښځې په کورنیو او بهرنیو ماسو کې له کار کولو هم منع شوي دي. پر ډیورن کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بنده ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشن بې پورز بنده کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر ضیا الحق سرحدي ویلي چې په سوداګریزو مالونو بار تر شپږ زرو پورې لارې د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې ولاړې دي چې چارواکي به په دې اړیوې موافقې ته ورسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي په مستونګ ولسوالۍ کې نن د پولیسو پر یوه پوسته په وسلواله نښته کې دوه پولیسانو وژل شول. د بلوچستان یو سیمه ییز چارواکي برکت بلوچ ویلي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي، خو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د دې برید په اړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په پاکستان کې په دې ډول پخوانیو حملو کې بلوچ، بلتون فال او تون لاري ترورستان پر پیژندل شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې وایي د بلاستیک توغندي دا برید چې له جګړې د تېښتې په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي په ښکاره د یو جنګي جنایت نښه ده. د بشري حقونو د مدافع ډلې چې له یوې بلې تحقیقاتي ډلې سره خپل ګډ راپور نن خپور کړی وایي هغه توغندی چې د اورګاډي سټېشن یې په نښه کړل له ممنوع خوشي مهماتو ډکو او له لګېدو سره سم یې لسګونه کوچني بمونه وشیندل. روسیې په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د فوټسال د غوره لیګ په دوام نن مازدیګر څلور بجې د ظاهر اسد او صداقت لوبډلې سیالي سره کوي. دواړه لوبډلې په جدول کې شپږ امتیازونه لري. دویمه لوبه د سعادت نیمروزی او پیروزی پنشیر لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د هېواد له بېلابېلو زونونو لسو ټیمونو په دغه لیګ کې ګډون کړی او هر ټیم چې ښې نمرې واخلي د لیګ اتلولي ګټلی شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تهران کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل له یو ډیپلوماټ نه بل ته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. په دې اړه مو د سیاسي چارو دی وکتونکو نظر هم اخیستی.
معنا یې دا ده چې د دور هیوادو ترمنځ تعامل زیاتیږي. معنا یې دا ده چې د تاثیرات رامنځته کیږي.
نن د فبروري 28 د مورنی ژبې نړیواله ورځ ده. په دې یو تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په افغانستان کې د اقلیتونو لپاره په مورنی ژبه د زده کړې لپاره څومره امکانات شته.
حکومت نامو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنی ژبه باندې چاپ کړي تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په خار کې شور او زوک زیات شوی او دوی په تکلیف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اړې په اقتصادي زونونو بدلوي.
زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته د پوځي اړوس که اقتصادي زونونه جوړو نو بګ په سخي اقتصادي زونونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په تهران کې طالبان ته د افغانستان سفارت د سپارلو په اړه راپورونه لخبري دوه ورسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي او ډیپلوماټ نه بلته د مسولیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت بدلون په معنا نه ده. د دې وزارت ویان رسنوي ته ویلي د افغانستان لوسنی سرپرست حکومت سره د ایران په تعامل کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ایران هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات د امید زهیر مل راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت منی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارت چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او بیا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هاخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته اوسنی سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړي او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزی آسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هیوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو. په راپور کې مو واورېدل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو استازي سفارتونو ته البته مسؤلیتونه د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه خاطر پردیس د افغانستان له پخواني سفیر په چین کې البته سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې سره دې چې هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د افغانستان د سفارتونو مسؤلیت یې چارواکو ته سپاري، دا څه معنی لرلی شي؟
معنی دا ده چې د دوه هیوادو ترمنځ تعامل زیاتیږي، معنی دا ده چې د تاثیرات رامنځته کیږي، معنی دا ده چې کوم مسایل چې دوی غواړي په خپلمنځو کې سره بهتر کولای شي مطرح کاندي او وی باندې بحث وکړي. دا معنی ده او دا معنی نه ده چې په رسمیت پیژني.
بهین صاحب، د یو شمیر سیمه ایزو هیوادونو لخوا د افغانستان سفارت یا د افغانستان سفارتونو سپارل طالبانو ته، فکر کوي د سیمه مشخص کوم دلیل درلودلی وشي چې ولې د سیمه هیوادونو دا کار کوي؟
خو مونږه د دا هیوادو سره همسایګان یو، همسایګان به سره مجبورن باید تعامل ولري. ځینې مسایل دي چې په چوارخیز ډول باید حل شي، ځکه بحث ورباندې وشي. زه فکر کوم چې دغه تغییر تبدیل په سفارتو کې معنی دا ده چې دغه هیوادونه غواړي چې په د اوسني شرایطو کې د واقعیاتو په منلو د خپل تعامل د افغانستان د خلکو سره د افغانستان سره
بهین صاحب ځینې هیوادونه د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپاري، خو طالبان بیا په رسمیت نه پیژني. فکر کوي دلیل څه کېدای شي؟
رسمیت پیژندل د کنوانسیون پر اساس داري چې سفیر باید تبادله شي. سفیر اصلا نماینده د یو هیواد، تر څو چې سفیر نه وي معنا داده چې په رسمیت پیژندل معنا نه لري. نه وي نو دغه خاطره دلته همدا اوس هم پاکستان او ایران په افغانستان کې سفیر نه لري، دوی هم سرپرست سفارت لري. او کوم هیوادونه چې مخکېنی سفیر پاتې شوی و اما خپل سفیران ساتلي دي، نوي سفیران نه دي مقرر کړی، ځکه چې د کنوانسیون پر اساس سفیر تعینول او سفیر منل یو مشخص پروسیجر لري چې تر څو چې پرسپت نه وي پېژندل شوی دا پروسیجر عملي کېدای نه شي.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سلطان احمد بهینو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو د خپل ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځ په توګه په رسمیت پیژندلې، او هر کال په دې هدف حکومتونه کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت هڅوي، او دا ورځ په دې یو لړ مراسمو په ترڅ کې منځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې منځل کیږي چې د دې هېواد د درېمو ژبو ویونکي په مورنۍ ژبه د زده کړو له نه موجودیت شکایت کوي. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې هر ډول زده کړې بندې کړي، او له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت دولس کلن اوسیدونکي نور الله چې د خنزي په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، وایي په نصاب کې داسې کتابونه نشته چې د ده په مورنۍ ژبه لیکل شوی وي. د غوښتنه کوي چې واکمن نظام دی په راتلونکي کې د دوی مورنۍ ژبه د تعلیمي نصاب برخه وګرځوي.
د شپږم صنف زده کوونکي په مکتب کې درسي کتابونه نه لرو. حکومت نامو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي، تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تر ډیره په پښتو او دری ژبو دي، او خایي د هغو ماشومانو لپاره چې د درېمو ژبو ویونکي وي زده کول یو څه ستونزمن وي. پښتو او دری د افغانستان رسمي ژبې دي، خو لسګونه نورې ژبې هم شته چې ګڼ افغانان پرې خبرې کوي او د دوی مورنۍ ژبې دي. اورال چې په کابل کې ژوند کوي وایي مورنۍ ژبه یې ازبکي ده، خو لومړنۍ زده کړې په کابل کې په دری ژبه کړي. دا وایي خایي همدا لامل وي چې اوس په مورنۍ ژبه لیکل او لوستل هم نشي کولای.
و حتی رسم الخط زبان ازبکی
زه هم دا ازبکی پا لفوان پوهیگم تورسی که حق کسانو تا چه ازبکی مورنی جبه نده مک پوهیگو چه دا جبو ترویج دیر کم شویده
خیلی کمتر شده.
د افغانستان د اساسي قانون د درسلویختم ماده پر بنسټ دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنۍ اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي، او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لار هواره کړي. د همدغه قانون په شپاړسم ماده کې هم راغلي د پښتو او دري سربیره ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایج ژبو سربیره پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک په خپل مورنۍ ژبه خبرې کوي هغه د هماغه سیمې دریمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه ماده او په ځانګړې توګه درې څلوېښتمه ماده نه ده پلي شوې. که څه هم د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکو هغه مهال په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو د عملي هڅو خبره کړې وه، خو پایلې چندان مثبتې نه وې. پوښتنه دا ده چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره مهمې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالواحد ناصري:
دا چې څومره په خپله ژبه زده کړه مهمه او مؤثره ده، د نړۍ د هر کوچنی لپاره په بله ژبه هغه مفاهیم چې کوچنی په کم وخت کې او ژر زده کولی شي په بله ژبه هغومره مؤثریت نه لري. نو لازمه خبره ده چې هر کوچنی ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي، او استعدادونه یې چې د یو ماشوم په وجود کې وجود لري اغسی باید وروزل شي او اغسی وګړیږي.
نن د فبروري 20 د مورنۍ ژبي نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2010 کال کې یو پریکړلیک تصویب کړ چې لمخي هر کال د فبروري میاشتې 20 د مورنۍ ژبي د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ هر کال په دې موخه چې کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبي ارزښت ته وهڅوي منځل کیږي. د دې ورځې د منځلو بل هدف د هغه لګکیو د ژبو ژغورل دي چې د ورکیدو لګواخ سره مخ دي. یو شمیر افغان لیکوالان وایي په تیرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره څنګه چې لازمه وه کار نه دی شوی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي منشي څېړنوال ډاکټر رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل
د دې هیواد تغه تر ټولو د سترو ویونکو ژبې هم د خدمت په برخه کې هغه ډول برخمن نه دي. سبا پات شي هغه ژبه ته چې هغه په هیواد کې درې میا سلورم یا پنځم مقام او حیثیت لري.
د وای د حکومتونو لپاره په مساویانه ډول د ټولو ژبو لپاره کار ځکه خیستوز بنوي چې ډيري بودیجی او امکاناتو ته اړتیا لري.
دا ډیره سخت هم ده چې په یو هیواد کې د ټولو ژبو لپاره په مساوي ډول باندې هغه څه چې خلک غوښتنه لري هغه ته کار وشي، ځکه چې یو خو د حکومتونو پالیسي او امکانات دا هم په دې برخه کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، بل د دې ژبو د ویونکو شمیر په خپله دا یو مسله ده او غټه ستونزه ده. کمی ژبې چې ډیر ویونکي نه لري نو هغه په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې د سیمې په نورو ژبو پورې تړلي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 لوی او واړه قومونه ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو ویل کېږي ښایي په دې هېواد کې څه د پاسه 1.5 کوچنیو او لویو ژبو ویونکي موجود وي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د ټولو ژبو د ویونکو لپاره په مساویانه ډول کار وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ژبو او ویونکو ته احترام لري. په کومو ساحو کې چې زمینه مساعده ده د مورنۍ ژبې زده کړې هغه سره اوس هم جریان روان ده او همکاري لاسوي او تقویه شوي دی. په کومو کې نیمګړتیا ده هغه نو یو کار ته ضرورت لري، وخت ضرورت لري.
خاغلی مجاهد ویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې ټولو افغانانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمينه برابر کړي. نو وړي دا خبر داسې محل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري لښبګمو ټولګیو پورته آن تر پهونتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړل شوي. نجونیان د نورو ژبو د زده کړو مرکزونو ته هم نه پرېښودل کیږي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه شته، خو د طالبانو حکومت لا هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د ښوونځیو او پوهنتونونو ګڼې افغان زده کوونکي غوښتنه کوي چې طالبانو حکومت دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر اوکراین ته له سفر وروسته په پولند کې دی او په پام کې ده چې د ناتو له متحدانو سره سلام مشورې وکړي. احمد تکل ستډیو کې د نور جزئیات په تری واورو. تکل صاحب مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته پولند ته تللی او تمه ده چې هلته به پر دې ټینګار وکړي چې متحد ایالات د اوکراین تر څنګ ولاړ دی او ژمن دی چې د ناتو ختیځ اړخ به پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کیږي. بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته بیګانه وخت ورساته ورسید. هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره چې د روسیې د پسرلنیو حملو پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو په لټه کې دی وکتل. په پولند کې به ښاغلی بایدن په خپله وینا کې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړي. د امریکا ولسمشر به له خپل پولندي سیال انډری دو دا سره هم د اوکراین د ملاتړ په مقصد د ډله ایزو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. پولند د ناتو هغه غړی چې له اوکراین سره تر ټولو اوږد سرحد لري، اوکراین ته د وسلو د استولو او له کډوالو سره د مرستې لویه لاره ده. د پولند د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار مارچین پریژیدچ ویلي دي چې بایدن او دودا به د پولند د امنیتي مسایلو او د ناتو د امکاناتو د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړي. پریژیدچ وویل چې د دوی په خبرو کې به د ناتو د حضور او اړوندو تاسیساتو پر مسایلو خبرې وشي. د ورسا په مرکز کې د رومان دوموفسکي په څلور لاره کې د اعلاناتو پر یو لوی سکرین په انګلیسي ژبه لیکل شوی و چې بایدن اوکراین ته F-14 الوتکې ورکړه. او د ورسا یو بل اوسیدونکی او یا کلن ماریان سویټالا وویل هیلمن دی چې د اوکراین د جګړې کړکیچ به ژر تر ژره حل او په اوکراین او شاوخوا سیمه کې به سوله ټینګه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخله د کندهار د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وای شورو زوک په خار کې زیات شوی او دوی په تکلیف کړی دی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو اسمت انصار وانته بغوښ شو
ګړو رسپانو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نشټي او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خبري کړې دي د برېټانیا میل ورسپانډي د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې دا د دوه خو ترمنز پر ډیورن کرښه د هغو نشټو په دوام کې بلل چې هر څه مو د ورسته کې شي خو ورسپانوي چې د دوشنبه د ورځې نشته یو ورځ ورسته لدې پیل شو چې د طالبانو حکومت د تورخملار بند کړ او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپل شمنو عمل نکوي ځینو ورسپانو د پاکستانی مطبوعاتو په قول کښلی چې طالبانو ورسته لدې د تورخم لار بند کړ چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بيو اجازه ورنکړ چې له تورخمه پوری وسی ورسپانی د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړی او لیکلی دی چې د طالبانو له وخت رسیدو ورسته په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو بریتونه زیات شوی او پاکستان اډ اکویچی افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړی ده خو افغان طالبان دا اډ ار دوی او وای چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل د اسرائیل جرسلام پوس ورسپانه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په چیرو 15 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنړی میاشت بولی ورسپانه د شانون کو په قول وای شي د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترنګل شي جرسلام پوس له دې لیکنې سره چې صد لیکي دی په پاکستان کې زیاتی دونکو تروریزم ممکن سیمه نا امن کړی د یو شمیر بیچارهونکو بریدونو عکسونه هم خبره کړی دي ورسپانه د تیرو کلونو په بریدونو کې د وشل شویو کسانو د شمیر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په څلور څلويش بریدونو کې یو څلور څلور د شتنه وشل شوی او 245 نور ژوبل شوی دي د طالبانو لوري د ناتو ځواکونو له اډو څخه د سوداګری مرکزونو د جوړیدو د امیندواري د مختیونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خبري کړې دي په دې اړه میډل ایست مانیټور خبرونه لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشي د اقتصادي کمیسون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوی پوځي اډې ترلاسه او هغه د پرځنګړو اقتصادي زونونو بدل کړي پر دغه پوځي اډو سلګونه بلیون ډالر لګیدلې چې یو بیلګه د کابل په شمال کې د باګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شلکلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لوی اډه بلل کېده عرب نیوز ورسپاڼه بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندواري د مخنیوي د وسایل او درملو د خرڅلاو مخاوني شي ورسپاڼه لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف شهرونو کې روغتیاي کارکونکو او درملتونونو ته خبرداري ورکړي چې د امیندواري ضد درمل او وسایل و نه پلوري خو طالبان دا راپور نه تاییدوي وایي چې درملتونونو ته ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل و نه پلوري
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو وايي په خار کې شور زوګ زیات شوې ده چې دوی په تکلیف کړی دي د دې لوی خار اوسیدونکو وايي په دې ورسته کې په خار کې وسایتو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر شوی چې په لاوډ سپیکرونو کې ثبت شو غوګونو لالارې پیرودونکو ان جلبوي نور په دې راپور کې
کندهار شار په دې لوی شار کې د غنګونې ترڅنګ د وسایتو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي د کندهار شار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په شار کې د وسایتو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډیر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو لاري پیرودونکو جلبوي د کندهار شار وسیدونکو بسم الله وایي کله وی خو په شار کې بنظمي ډیر سوی لبلی خو ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارامه کړي نو موري وایي دا ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي
چې څه ته بازي غټه ټرک موټران دي داسې ورنګونه وي حتی د نږدې هسپتال دی د هسپتال و مخته یو لوحه هم مشته ده پر دا لوحه باندې مثال خبرې چې دا هسپتال دی دلته باید ارنګ ونوال سي مګر باوجود پرغه سربیره باندې دلته د اساسې د سې موټران یا مثال خبرې داسې بربري غټ موټران نو داسې ارنګونه وي چې بیرې خورو رجان دغه ارنګ چې کم وخت وال سي ډیر په تکلیف کې نو دا ځکه چې په خلک ستا نشي کورونه ستا هسپتالونه ستا دې هیڅ مخنیوي نه دی سوی
د کندهار ښار بل وسیدونکو نقیب الله وایي تر ټولو ډیر د موټرو ژغونه او هارنونو خلک ډیر په تکلیف کړي چې باید یو حل لار ورته پیدا شي
دا خو نو دغه پرجما باندې زور دی یو څو دماغي دغه لري مشکل لري دا ژغچ واوري خپل کم فکر دغه چې هغه د فکر تولد دا ژغونه انسان ډیر په تکلیف وي چې بیا زیاته بیا د موټران ته چې غټ غټ رنگونه ورته کړي یا منا دام سړک باندې یو غټ نیټه چالان دی او څوک یو کار مار لري نو چې ماغه په مخاطر او دی چې دې څه فکر کوي چې فکر وي صاحب چې دغه هغه دماغ ته وځي دا ځکه خطر باندې
پاینی وخت کې روغتیا پلان وایي ژغیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفی اغیز کوي کله چې انسان په تکراری ډول ژغیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصاب ته زیان رسیږي او د قهر قوی زیاتیږي ډاکټر زبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د ژغیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراض او خصوصا نسبی امراض ته لار هواروي چې موږ تاسو وینو چې زموږ ژغیز چاپیریال نه دی سم او کم مسول کسان چې دی هغه دغه برخته فکر نه دی سوی عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی په دې اړه موږ تاسو وینو په ښار کې دا ژغیز چاپیریال ډیر خراب دی د موټران اوازونه دي یا جنریټرانو باندې مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي یا خصوصا دغه لاسي صنایع کارګران د لاسي پلاس کې چرګرځي یا لیړی والا هغه سپیکران چلانه چې دا بیا پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټول موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډېری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې ژغیزه او نوره ککړتیا جوړه کړې وه
په ټول ولایت او په ټولو ولسوالۍ کې هغه ژغیزه ککړتیا چې هغه د موټرانو ارنګونه وه او هغه ګروپان وه چې د انسان پر دماغ او د انسان پر سترګې بد تاثیر درلودي اوس الحمدلله هغه نسته کارم سپاتوی موږ هم دغه لپاره مهم اقدامات کوو او د ټرافیکو مدیریت ته خوای موږ مخنیوي کوو
د کندهار ښار وسیدونکو وایي د ژغیزې ککړتیا ترڅنګ چاپیریال ساتنې ته هم پاملرنه نه کیږي او هوا هم تر پخوا ډیره ککړه سوي چې لاملونه کندهار ښار ته نږدې د کلالانو او پخو خوشتو کوري د زړو موټرونو زیاتوالی په همامونو کې د ټایرونو او ورته نور توکو سوځل او نور دي چې باید مخنیوي وسی
تاسو لا پیغامونو
بل اسلام علیکم د زدی رادیو ټولو کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه یم باندې سلامه زدی خوص ولایت د میدان لسالې نه توې سپه تماس کیم د بشری مرستو په مورید دا یم چې د میدان لسالې ته د نړیوال ټولنو له خوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه درغلی او کوم خلکو سم رستې نه دي شوی دا غا څلوي مليونی ډالر کوم رستې چرسي دغه په غو کې موږ رئیس نو مرسته نه ده شوی دغه ولسوالۍ ته نور غولې دي نه دي دوی کرکون کې روغولې دي اگر چې دالته حال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دي او باید انده کې فکر وته وشي ډیر ډیر مننه
السلام علیکم پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم مدام سی ولادت دا وښتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسكين ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي
یا زادی رادیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي محمد رحمان یم د پاکستان څخه د ترخم دروازې ترګېدو په مناسبت زما نظر دا ده چې باید دا دروازه تر یو څه حده پورې تر یو څه وخت پورې بند شي خه ده څو پاکستان هم په ځان پوه شي چې افغانستان اوس هغه پخوانی افغانستان نه ده چې ټول ارتقا به په پاکستان وه دوی د جمهوریت په وخت کې هم یا افغانستان په دولت باندې اکثره وخت فشار په توګه به افغانستان باندې اکثره ترانزیټي لارې بندولې نو ورته اشغونی په ورته لارې ورته پیدا کړې متبادل لارې پیدا کړې چې روسه به امدا پاکستان د افغانستان سره د خپل لارو په پرانستلو باندې محتاج شو اوس هم دوی دا فکر کوي چې کوه طالبان ټول زموږ محتاج دي او دا وطن مونږ ته محتاج ده. نه باید دوی باندې ټول لارې بندې شي، د ویزې میزې تګ راتګ هر څه دې ورباندې آغوي. دوی هم په ځان پوه شي چې یاره مونږ نه ورته محتاج، پاکستان ورته محتاج ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې 15 دقیقې د ازادي بحث لرو. په دې بحث کې مو د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړې چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یوناما نن په یو ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یوناما د بشري حقوقو څخه سرغړونه او د ځان زیان منولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولې پورته ښوونځي د نجونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلي، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې سارېږي. که څه هم طالبان تل ادا کوي چې ښځو ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر ډیورن کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بند ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یک شنبه پورې بند کړه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې وایي د بالاستیک توغندي دا برید چې د له جګړې د تیښتې په حال کې 50 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي په ښکاره د یوه جنګي جنایت نښه ده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقه اونیز بحث مو نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقه بحث کړي طالبانو د حکومت د هغو نوې پلانونو په اړه خبرې کوي چې غوړي په هیواد کې بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشن بې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشو چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دوه د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هیواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بیلګې د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوزي اډو بدلیدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام ایا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره وړ کېدو سره مرسته وکړي؟ او د ته په پام چې پوزي اډې د پوزي اهدافو لپاره د پوزي نورمونو او نورو پوزي اړتیاو ته په پام په تیره ډیرې له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې، ایا پر اقتصادي او سوداګرۍ زونونو بدلیدل به انګټور وي؟ دا ورته نور پښتنې لغبل ملمنو سره چېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتون کې اسمت قانی ته بلنه ورکړی ده. دوه ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړ شوې دي، آیا بدلول به د ملکی اهدافو لپاره اسانه وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او معاصر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام بل قدمه ملما ګران عصمت قانع صاحب ته او همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2020 کال کې را برسېد چې طالبانو یادوړو کړی چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو په خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له بګرام ووتل، اول ته خپل د وخت ولسمشر اشرف غنی هم په هلیکوپټر کې سفر وکړ، لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره زائد چالته ډیر برخلیب کې شاید زندانونه می شفخانه یا روختون هم سب کې او ډیر قوي کار کوي. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر هم کله چې روسان وتل ما په سرګول چې خپل ټول تاسیسات رنگ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پریکړه چې کورنۍ جګړه باندې وکړي. د امریکایانو بیا هم کور آبادي چې کسان ځینې دوی هم راکړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډیر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي کړي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره په نظامي برخه کې او یا هم په ملکی برخه کې دا چې کار تر څکې خبره ده. خو تر کومه ځای چې دغه پایګاوې دغه نظامي اډې له ښارونو وتلي دي، زه باور لرم چې کچېره واقع د وسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوز لري، دا ډېبه وسوال پوز د ادارو یا د قطاعات یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. لبل خو دا چې اوازیم شته چې وس هم لکه د باران په نامه یو نظامی اډر او میدان کې ځینی خارجي ټانکونه دل کېږي او همداسې په قندهار کې والوتکې کینی خارجي او التم داسې تشویشونه د خلکو سره د پخوانه او بل چې تر کومه ځای چې ځینی ځامیانو سره زه اړیکې لرم او نومې نه اخلم او ویلو وظیفو کو کسوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړیږي دا به خاص د خارجانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصادي فکر لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور دي، ځکه چې تاسو ګورئ د چینایانو په تجارانو باندې په چې په مستون کې حمله وشي، نو دوی د دې خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوی دی او دلته خو لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران تم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاده شته، په قندهار کې، په لوګر کې، د
شنګ په باندې ولوي اډه پدې به خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوزي اډو کارونه پیلېږي، خدام تر اوسه نه د سرګند شي د کارونه بڅو پیلېږي. بیا به هم د بحث دوام ورکو. اسمت قانې د سیاسي چارو کتونکو، تاسو د طالبانو دغه پلان سره ول ارزوي، آیا دا به ماسر وي په اوږد مهال کې ګټ به چوي او توان به چوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه نوري صاحب اندر صاحب تبصره دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوزي اردوس اقتصادي زونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونه لته جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، دا ورکو، آیا بهرني دغه لرو ګراکان لرو چې هغه سره تجارت پکې کوو. زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هیڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه خو موږ اقتصاد نه لرو په داخل کې، لاس خطا باندې دغه سې څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو، زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیدتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار سیا دغه کې ورته وایي. د دغه سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره یا نورې دغه ویل اندل صاحب چې دا د افغانستان ځینې مدني دغه نو داسې کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هیواد ووځي او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور علل نور ده دلته به دغه کېږي د ټکنالوژي څخه موږ کار اخلو، او که داسې ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک هم موږ ورنه لرو او بیا خارجیان راځي خام مواد په تیارو کې باروي اوړي، نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده، د افغانستان په کلک ضرر ده، او موږ نشو کولای شي د بازار څخه کوم دغه ترلاسه کړو. او د دې لپاره خو باید پوځي اډې په دغه نوي ار څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په مو دغه ته نږدې ووسیږي. دا چې یو اړې بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجیکاکس څخه اوسپنه راوړي یا له عینک څخه د مسو ډبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي، دا خو ډېر دغه د په هغه ځایونو کې ورته دغه سې هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سې دغه وجود ولري، دستگاه وجود ولري، یو تخنیکي دغه وجود ولري، ظرفیت وجود ولري سي دغه معدنیات دغه کوي. نو زه په هر ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه ده، د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته دا
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغه سي.
بله قانی صاحب، بله قانی صاحب، بیا هم دې بحث دوام ورکو. دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ له پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخش حافظي څخه په مرکه کې هم وپوښتله، البته ځینې پوښتنې مې ځینې مطرح کړې. لومړی مې ترې وپوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اډې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي، آیا دا به اغېزمنې وي که نه؟ ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چیرې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړو یا په څه مقصد، نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظ صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام، آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن، او د واردات لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نننوي توګه د خدمات پولی یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یو برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ود لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
ازرخش حافظي او قانی صاحب، تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اډې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي. ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړه چې ډېر دغه پوځي اډې له خاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي، له استراتیژیک پلوه لري دي. که د خاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي، موږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده، په مالداري باندې ولاړ ده، څه فکر کوي چې که چیرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړیږي چې دغه پوځي اډې دي، آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي؟ هغه چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات به تر دغو اډو پورې ورسیږي؟ که سم تر اوسه پورې ګونګ ده، یعنی دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي؟
زه ګونه دغه کېږي که چېرته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایو سټاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغسې خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولر یا د خنبات دغه کلو بنسټیس کو یا ارګانیک کو دغه سی اساسات تراوړو اصلي دغه تنظیم کو. نو بیا دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل افغانستان یو زراعتي ملک دی، کوګولې سیسې ځینې زراعتي دغه زنونه جوړ کو او دالته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې زه دغه کو اوس ګورې اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راول، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیثه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی دی، د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه ده چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب شي دا ورور په دې پوځي اډه کې دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ده، سرتاسري امنیت د پوځي اډه کې سوداګر څه کوي؟ پوځي اډه کې خو به جنګالي وي، جنګونه به وي، هلته به راځي دا مسله له لویې سره سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول په صنعتي زون کې، صنعتي زون کې د زموږ صنعتي دغه یونټونه دلته نشته که نه، موږ صنعتي دغه لرو، پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې تر دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړوو، د صنعت د څپلې اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه ته شیطان څراغ ته ناست یو، نو موږ به څه خیل وکولای شو چې د دومره پاور دغه پیدا.
بله قانع صاحب، مننه. اندر صاحب، هر هیواد حتما خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره. هر هیواد پیاوړي پوځ ته ضرورت لري او د راتلونکو په فکر کې وي. په دغه پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدلی دي، دغه تاسیسات آیا د راتلونکو لپاره، د افغانستان د راتلونکو پوځ لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کېدای شي چې په راتلونکو کې د یو منظم پوځ لپاره ورڅخه استفاده وشي؟
مننه کوم، ډېر ښه پوښتنه ده. زه وروسته یو ورزمه د آذربایجان صاحب یوې خبرې ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سومه کې ټول لپاره دا د دوی انتخاب کړي، نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوحه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادوري کړي، ځکه افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخل کې به موږ ته نور ډیر شیان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم ستاسو پوښتنې ته، راځم واقعا اول خو باید دا وایي چې دغه حکومتونو حق ده چې یو واډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده وکړي. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډیر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامی اډې وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو دغه حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ دپاره چې اردوم جوړ نه ده، پوځم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډی چې هغه ونې په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیکو او مهمو ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلح قواو د استحکاماتو لپاره کار ته واخیستل شي، نو موږ به ډېر نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوځ لپاره دغسې اډې او یا همدغسې ځایونه جوړوي، دا په خپله بیا بل مصرف د لوی مصرف ته کوي.
بله من نه قانی صاحب، تاسو د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟
بالکل، دا د پای استحکاماتو د لودین کې دغه اړین کچه ته موږ کولای شو پاینده کې د پای اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو. دوله دغه اړو سره به دغه اهداف په تعقیبولو کې کار واستل سي، او دا بعد خبره ده، ځکه دا بنسټونه په دپای شکل، په پوځي شکل باندې او په نظامی شکل باندې ودان سي، او د دوه دغه او نو بل په لاس غوږ په دغه باندې دا په ډېر لوړ کچ او په ډېر لوړ تخنیک د غسیبی دی داسې معنی لري لکه موږ چې په 15 روپۍ باندې ځو په یو پایشتار رستوران کې ګوډې خورو اول څه دغه کیږو دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ شوی دی د اړتیا په بنیاد باندې او موږ په درې نړۍ جوړ ډېر فقیرترین ملک یو هغه یو داسې ملک چې عبر قدرت و دې لپاره د استخباراتي اهداف درلوده او سیمه لا پد راغلی او موږ دغه سي ناوړه اهداف د سیمه په وړاندې هم نه درو سي موږ د استخباراتي موږ د راځي د خلکو په غوړو سي دار کم دفاع وکوي سي خپل ځان وساتو نو دغه دغه کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې موږ په آینده کې موږ په ګټ راسي دا ډېر لوړ د ګټنه کوي او دغه د ګټنه موږ په واسه وسوب نه دی پرا او د کسباته موږ دغه کو په شرطو کو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو هم دا کار نشو کولای ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړ دي چې هغه امریکا یو سوپر پاور د مرکزی آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړ کړی وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو دا زموږ له وسه وتلې خبره ده خب خبره دا وي چې دا وساتل شي دا دی بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو پوز دغه لپاره هوایي پوز لپاره په کار راځي د بګرام اډا په کندهار کې کوم دغه چې د شنډه نوایي اډا چې زموږ د هوایي قوو لپاره په کار راځي تر اندازې پورې زموږ اړتیا لرو هغه اړتیا اور باندې پوره کوو او دغه چې لوړو مصارف ته ځان ورد دغه تن ورد کو څومره چې زموږ د پوزي استعداد خبره ده دغه پوزي خپل کمبل سره باید سمې پخې وغځو دا څنګه چې کمبل مو کښنی وی او مو پخې په ځال ته لارې ته غځېدلې وی بیا اکثر وخت لا پانا د اوسه دغه شبه کې چې پخې کمبل وزغ تغر ورې خواته ورزغلې وی هغه خواته بیا یو کار پر اول میږي ځو په خاکسیا بل څه دغه چې بیا یو جنجال دی نو زموږ د زپکر کونس د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري اسی له دغه پوزي اډوس غه د خپل دغه لپاره پوز د تقویله لپاره د ځکار وخیدل ډیر مصرف کوي موږ دفاع به په افغاني دغه کچوي افغاني دغه باندې ارتیا او پربنیات باندې د سیمه د ارتیا او پربنیات باندې نړیوال قوت نه وي نړیوال ځای مو اهداف لرو موږ سیمه یو غریب مملکت یو خپل دغه خپل ځان ساتو او بل څه غرض نه
بله من نه قانی صاحب دا تاسو د خبرو په استناد اندر صاحب قانی صاحب یو خپ موضوع غوښته چې موږ د خپل الټیا او پروسس باندې اوس افغانستان چې دغه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی خلک بي وزلي ډیر زیاته ده ډیر اقتصادي کاروبارونه په ټپه درېدلې دي نړیوال پنګوونو ته زړه نه کوي په افغانستان کې په دغه یو حالت کې دغه مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان صاد په دغه سویه باندې په دغه لویدلې وی آیا دا ګټور دی او که طالبان داسې انګیری چې له دغه حالت به ډیر زر وزيګه او نړیوال بل ته پنګونه وکړي به پرسمته پیژني ډاکټر ورکړه بل نړیوال ټولنې سره زیات شي
زه په دې اندم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي کوم د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګور چې پاکستان سره ډیر ځه شروع ک له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي همدا چې نور ډیر تجارتي کټکونه له ترکمنستان له چین له پاکستان له نور یو د روسي سره وشول دوی په دې لټه کې دي چې خپل فکر کې دي خو په حقیقت کې دوی باید د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه وسمی حالت نه د وټل په خاطر باید هلې ځلې وکړي ترغو په عمومي ډول یو قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو دا موقتی کارونه دي ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده چا دا کوم پلان ده د استخباراتي کړنه ده ځکه او بل اخوان اردو جوړیږي په دې شدت سره اعلان کی چې ډېر ژر بډې پیاوړي اردو جوړ شي دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو مې اردو نه ده په کومه کمیساري کې موږ خلک ګل چې پروبات ولاړي تذکری کې درکې دوی پوسټ جذبيږي له هر قوم نه له هر قشر نه له هر ولایتنه خو د څه معلومی کې چې په دې شاته په شدت کارمان دا افغانان ته خبر نه دي زما ډیر ملګری هم ځان کوم یو دي کې استاد چیرته کوم یو دا نظامی ځکه کو دي آیا دا خارجي مشاور نه دي سرکار کې آیا دا مولا صاحب خپل دومره په اردو کې په د دونه او داسې د اصول نامو د مرام نمونه داسې د جمع نظام نه خبر دي چې د څه پیژنه جوړي دا ټول موضوعات باید افغانستان خلک سره شریک شي د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري کوري ودان شو دی راوځل خو وز د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصر نړۍ وټلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصر ده لدین بایدوږي بیا دغه موضوعات هم کې د شالشي دغه نظامی اړې کچې وزارت نو وټوته کې د شي چې تجارتي بخښنه ته جوړي مګر وس چې تجارت تختي یو چینایان اغلی بیا دونه کوم چې په ملمسونی انفجارات ټول د روسي سفارت انفجارات کې خلک داریږي تجارت وړاندې انرژي او دوی دغه زینو چې باید دردو ته وسې چې باید روسي او ډیر خولي زینو دي په ډیر جګ پیسې جوړ شي دا نو اعلانوي دي تجارتي زونه لپاره موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید حل کړي باندې پیش قدم شي او کان غواړي حکومتداري کوي
بلې مننه اندر صاحب قانې صاحب دا د افغانستان ورسته یو لسیزو جګړو تک زیر شو ډیر زلي چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده استخباراتي جګړه روانه ده د افغانستان پاوز مخکې رنګ شوې ده د افغانستان د سویل کې چې ډیر ګاونډیان نه غوړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري یو قوي پاوز ولري فکر نه کوي چې دا هم د زینو خای له خوا د سیاو هڅوي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نشي په اوږد مهال کې
ګوره د ستاد یا به استخبارات دغه اهداف ستا یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ستا ټارګټونه ستا په دغه سیمه کې موجود دی او داسې به وي خو زه فکر کوم چې موږ په خپل باندې له پراکسی حالت وتلی دی او کله پراکسی حالت وځو بیا د غکی غوڅې بلی استقلال خواته ځو دا هم یو تاکتیک غواړي یو هنر غواړي یو پوه غواړي یو دغه غواړي خو هغه هم نسته را سره نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسی وار روان دی یو حالت د پراکسی دغه دی کنه د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی دا چې په دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اوریدلې وي په ترکیه کې یا په اسلام په تاجکستان کې یا په دغه کې او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت دی هغه استناد وکړي د افغانستان د یو حکومت استناد وکړي داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره طالبان سر کو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري حتی دوی په یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر یو څوک په مسلمان نه وي انجینر بي دغه بي بس سبب باندې سوارسي ورته وایي دا شنهاړی دی شنهاړی دی یو ډاکټر به بیا ته وایي دا شنهاړی دی شنهاړی دی د خدای لپاره په ډیر بد لابراتوار کې دی دی د شپخانی د لابراتوار امیر املا مقرف کړی نو ست بل دی ورونه سره سکه یو ته دوا وي ته وي شپه ورځ په دوا وخله پریس ولې سي پرسوي دون سنده یو سي رب هدايت ورته وکړي دی له هدايت من دی وي صاحب معنا بل خواته روان نو زه فکر نه کوم چې دغه دې بګ دې دومره څه په دې په دې په حاکمیت کې وکولای شو بل پراکسی د غصه ووځو کنه دغه پراکسی ننګون وسخه له د پراکسی خطرونه وسخه له د پراکسی چیلنجونه څخه وګړي ځکه دې یو ملي دغه
مننه
دې یو ملي قوت دی را پورته کول او یاد یو ملي باور یاد یو ملي اعتماد د راجګېدل جوګان دي په پیګنه سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې ویلې دا یا نه مې ویلې بس نو زه ته
مننه قانسه
مدرسې ویلې سراج په فوز کې کار وکړ دا خبره انحصار باندې څه نه کوي
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت قانې او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ مانو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مختهور
ورد یا ګلا ولری دیا بابو جان لدیولمای دې یا ګلا ولری دیا بابو جان لدیولمای ورد یا ګلا ولری دیا بابو جان لدیولمای سودمن بن شی کور تٹ مرداری دنا خندا د ارسلی سره للی دا قنجو مکی دنا خندا.